پاکستان طالبان بندیانوی او الته په بند کې اچوي او دا ویني چې پاکستان د قطر د دفتر ادرس نه دی خوښه طالبان ولته ځان ته ادرس کې زولې دي خو کېدلی شي چې طالبان دي دا احتمال هم لري لکه چې خو زه دوی ویلی سم چې طالبان په استقلالي فکر هم لري په استقلالي ډول باندې هم کولای شي چې دا کار دوی کړی وي
د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر غاوو چې د طالبانو په غوړستي وړاندیزي نظر سرګندوي چې په یو پرانستي لیکي واشنگټن ته د سولې د خبرو پاړه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیتي قمندانۍ د اړوند جزتامون دپاره د درې نوي تنو جوګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت له لومړي مرستیال او د کابل د امنیتي قمندانۍ د سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس سره زما همکار احمد تکل مرکه کړي.
موږ په اساس د پلان د اصلاحي د پولیسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړی وو دا پروسه فعلا څلورمه دوره یې وه. یا پروسه یې وه چې موږ عملا تطبیق کړه چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راوړو او پولیس افغانستان واقعا ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان او طرحه د امنیتي د ښار د کابل منځته راغله چې ان شاء الله موږ په دې باندې امیدوار یاستو چې د دې تاثیرات به په تماماً آباد کې ډیر مثبت وي.
د اوسنی پلان لمخې څومره چې تاسو په خپلو خبرپاڼو کې اعلان کړی دی د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو قمندانان به بدلیږي، مرستیالان او د جنایي امرین، د کشف امرین او د سیمه ایز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران. پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دي په دې پړاو کې؟
بالکل، اساس د هغه سبقان استراتیژي په بنیاد باندې خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کادري کې چې یو جز زموږ د پلان د یا طرح امنیتي د ښار د کابل ده په اوله مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري. بیا په نورو ولایتو کې هم په عین شکل باندې دغه کار تطبیقیږي او انشاءالله دې ته به انکشاف ورکو او دا به ادامه لري.
څونه مخکې چې په کابل کې د خونړیو حملو یو لړۍ وشول، لدین وروسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتي پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی و هغه تایید کړ. دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل، زموږ امنیتي پلان په ارتباط د ښار د کابل کې چې د راتلونکي یو کال لپاره نظر کړه، البته په درې مرحلو کې چې کوتاه مدت ده، میان مدت ده او دراز مدت ده. دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتي کابل په دې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو. بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شولو او د هغه په اساسو بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانۍ ژوند د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله، جلاسناب د کورنیو چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله او بعد له هغې نه جلاسناب رئیس جمهور او د مسالو قوه اعلی سر قماندان لخوا نه په کل باندې هغه تایید شوله. نو په دې ثبات باندې موږ انشاءالله مطابق د امنیت طرح پلان او برنامه په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سرحدات هغه ولسوالۍ چې له همجوارو ولایتو نه موږ په مورد تعدید یاستو د هغې په مورد کې برنامه لرو، همچنان په سرحداتو د ښار او ولسوالیانو کې برنامه لرو.
دوستانو، د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس چې مرکه ور سره واوریده په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د منګوټو قطار جوړ کړو لنډه بازار په ګودر لګوونه ګنده بازار
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو
خو موږ د وخت په تیرېدو سره غزل هم د چوکاټ چي تغیر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې
په فنکار برخه کې د سار کې وادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټون کې نجیب منلی سره غږیدلی یو
دا ایوارډ سار د هوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوه دی
په زرپانه کې به لند کیسه په وینو سور په سر لې واوري
نبیلې به واره چغي وهلې د سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ
د ادب جام دا برخمو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د د اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوی نظم رانغخته خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پوری خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي پپل کلا ناجی سپای څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستوي اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې په وسیړي اطلاعات ته د لاسرسي کمیسون مشر هوا عالم نورستاني وای دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي هغه ویل کچره ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټک بڼه پر مخ یوسي بل خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بلار خونه وکړي چې اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو تیرونه زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندرتون کې په لاس ګنډل شوی جامې غانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي ننداري ته وړاندې شوی وو د نندارتون جوړونکو مدینه وایي چې د نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو زواکمن کول دي د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع ننداري ته وړاندې شوی دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړ چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي د زندر آینه هنر په نامه د انزورګری د آثارو نندارتون پرانستل شو دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی بو چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګری خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز د یو شمېر مختری ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوی دی او تیرونه د نړۍ په ګډ ګډ کې د مینانو ورځ ون منځل شو د فبرवरी 16 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ون منځلی په درې مزیک دي زپیړی کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به ودن کوي د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پر خبر شو نو هغه وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ون منځل شو د دغه ورځې په اړه وسنې ذهن د دادې چې خپل مینته د مینې اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینه در سره لرم
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګه چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي ورسره ټپی وای او سروکی کوي راځي چې فرشتي مرسل ته وګښو چې د منګي په فلکلوري کارزختي راپور چمتو کړي
د منګوټو قطار جوړ کړو لند بازار په ګودرو لګو لند بازار په ګودرو لګو مست منګه پروړ دې
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم مور می پرون ل برګودره منی کړم منګای د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبو دی پاکو او یخ ساتلو سر بیره تری د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخستل کیږي
منګو دې سره پد بد ستوال کان چې په مالت لوی دوم دی لیکمال کان چې په مالت لوی دوم دی
تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چخلی بی او یا با موده منگی لخواگ غک سخه خواندخسته بی احمد الیاس چه ده غزنی اوسیدون که ده ده منگی پر اوائی
بله دی موک پسیمو که پا دوبی کسی اواوی دیر گرمی وی دیده پرسی او با سړی وساتل سی موک منگی که او بساتو او لگدرن یا بمبین پا منگی که او براودو موک منگای هم دستی خاصیت لری سم رسی دیر او با پکی وساتل سی اغم رو با دیر سڑی وی موگ هم دشپی سی او با منگای دکو نو تر سار پوری دیغو با دیر سڑی وی
د لوګر اوسیدونکو لینا علی خیل بیا وای چې د دوی په سیمه کې خلک له خکولو منګیو څخه کار اخلي
خلک هغه منګوی نه ډیر استفاده کوي چې خکولي رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خکولي خکولي رنگونه ولري نو انجونې همغه ډول منګی ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګی نسبت نور انجونې ته خکولي رنگ ولري او دا د منګی دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا وزین سمو کو خو هیڅ انجونې منګی نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګی نه استفاده نه کوي ګذر ته نه زی خو په خو وختونو کې ډېر یو خدو دوده چې مازیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه د ټول بسره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخل ګذر ته بلاړې او به راوړلې
فرید په خو خپل کلی کې د منګي او بڅخلي خو په خار کې تری اوس کار نه اخلي دای وای چې دښنه منګي وب ډېر یخي او خوږي وي
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو او بول لپاره دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوخه کوي چې لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې او بو شندل شین واغه کبل بیا د زیات وخت لپاره او بل ځان سره سات یو دغه او بو همداسې سړی پاتې کیږي
منګای په فولکلوریک ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی نو ځکه خو مې نن وای ما دې ګدار په غاړه خخ کړی چې مات منګی مې جنکی په قبر کې دینه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد احمد شازغم وای چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځتلو لګوښ سره مخ دی
نن سبا د منګی په ځای باندې نور شیان دي مثلا سدلونه دي حتی پلاستیکي لوښي دي له دوی څخه کار اخیستل کیږي ای کاش یو ځل بیا داسې حالت متاس په هیواد کې راشي یعنی هغه پیغلې وي هغه ګدار وي هغه شنې جلګې وي هغه شرشری وي او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي بیا په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي
چې د یوې ټولنې هنري فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روان وي نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې درستی بڼه ټاکل کیږي په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونه مسالې وکړ کې چې نو لسنځو ډکه مسله ده د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونه په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي دغه نومونه څه ډول شوي
دا نومونه مونږ
یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کوم نمونه تر موږ راغلي دي، دا موږ د هماغه د ولس له نمونه راخستي چې ولس ورته څه ویلي دي، هماغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دو کې جوړ شوي نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، ده ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکی ستا نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما تا نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدش کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همدازه اوس وایم، راځم هم دې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت سره هغه فرق کوي، هغه غاسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي. او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي، هماغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه دی کړی یا کاره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې، په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې، او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعایه ګریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې، موږ قصیده بیا څه شته وویلې؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به اوږد شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغه ته په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ حسری سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې آلته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوای غوريز دا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولوري، ته په کې دا شیر نه شي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ماده نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغسې قصیده نه وایي، او دا ولې نه وایي؟ دا داسې ده چې په وخت په تېرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینې ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پای کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټول استایل وي، شروع په استایل باندې کېدل، صحیح. ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بیل شوه، قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه. د غزل تن رامنځته شو، یا مثلا دې نه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخواته یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې، البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوي دي، دا فقط اغه وګدن زمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم ځانګړی
نوم لري اغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بولل ورته ویل راځي چې د بولل وو دا ما وړاندې زم کړه چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بولل وو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګور ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالي چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره به فرق راځي چې وکړو غزل هم دغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلوي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه
ولې نشته دا خو ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نومونې ښه څه چې د اغېز نه راغلي موږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډوډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسې ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه وو کټګوري زموږ استاذ کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو
کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نشي ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دې خاص جوړښت دی دا اوس ته بېلې د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت له مخې ته چاته نشي ښودلی اوس که ته یو چاته څه شی ښه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نشي اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډی تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شدې چې یو په کې کارو کی
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کینی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا د ادبیات تاریخ د دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی او غیر یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه دی شوی او وسم اړتیا ده ورته
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدلی یو
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټول سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او اندای لمړنۍ ځلو چې ورکول کېده د افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زمونه نصیب شو. سر کې وادونه اته وادونه دي د منځنۍ اسیا نیول تر جنوبی اسیا پورې، د افغانستان نیول تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډیر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولې دي. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغه عمره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه لري. او علت دا ده چې مونږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو. علت دا ده چې مونږ د دې سیمه ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي خودلی. نو د دغه وار ریواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ د ورکونې پروسې څه ډول و؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او غوښ په خپل منځور کې سره خبرې کوي. دسه مثلا د مرحوم چې څوک ورته نوماند وو او تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خواني ورکی.
آیا تاسو الته خپل آثار وړاندې کړیو کنه؟ یوازې تاسو په کارونه باندې چاوي په خوا پر خبرو تاسو یې وارد درک
د افغانستان د حکومت له خوا زما آثار الته معرفي شوی او هغه په خبرې کې
له خبرو روسي تاسو یې وارد درک لدغه وارد ور علاوه په دغه سکنې غونډه کې نورم کومي جایزې وی چې نور لیکوالانو ته ورکړل
شي؟ نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کېږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ما ترلاسه کړ شو او په ورځمن سریلانکا د خپل خلکو لپاره په بیرابل کټګوري کې جایزه ورکړي. نن محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیه او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کټار کې د پروتوکول د لهازه دا غوډه لاسمه واخیست.
کز موږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري او غوی د ایوارډ خبر شي نو خامخا به د غوی سره په زړه کې دا پوښتنه چې دغه ایوارډ اهمیت موږ د پاره څومره دی، دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوي چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعه یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویار پلاس ورزی نو د خپل د سوبول چې د نړۍ په ساته د نړۍ د دریمې برخه د نفوس استازي توپ کوي او هم دغه په دغه په اړه باندې کافي.
څه د انساني ژوند بیلابیل شی به خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوي شو کیسې لیکو او یا هم کیسې وایو. هم د ارزښت چې لنډ کیسا او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپانې په نن نه پانه کې مو لنډ کیسا په وینو سور په سر له انتخاب کړه. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانا پوینو سور پسرلای ماشومانو په باغ کې لوبې کولې. کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم را پورته شول. سور سری ادې د پالکو په پاکولو بوخته و. بیخی د هغوی په چغو غوږ نه راپاو. له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ را پورته شو. ادی حالا چې ټولې په وینو سره کړم. ادی چې د وینې لفظ واورې د رنگي وتختید ټوله وره پیدا. بیا هغه په خواني وختونه وریات شول. بیا یې په سر کې د چورلکو आवाजونو انګازي وکړي. راپورته شو ولی د باغ له کونج نه نبیلار روانه و. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو. وینو یې په تندي لارې کړې وي. وی ادې د درنه جار شي، دا چا دا حمید ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه. نبیلې بې واره چغې وهلې، دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي کنه. سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه، په باغ کې نری نری هوا، ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپیره ترې د سرو غنبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درس سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه. په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو اورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو، خو بس شنه وو. خو چې شنه شو، داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړ.
د ادب جام دا برخمو د پښتو ژبې د لومړنی او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمون ګوتو ته راغلی، تقریبا سل کاله د ده تر اثر وروسته دی. او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا شیخ کټا رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو امو څخه سمه وکړه او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علي ناصره په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لون سو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عرب او اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېده. لکه پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاد استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنیو مؤلفاتو څخه وو. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي هاشم سروانی د درې ژبو شاعر وو. هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و په یو شعر یې درهم ستایلی دی او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی.
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا د خاوند په لاس کې زر و درهمونه ژبور ورلورزی وینای اوری ژبور ورلورزی وینای اوری د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای پر نړی وی په خړو پی ژوندونه ک بډایا سونی و بولی خلق وای دا وینا د رښتیا نه یې لریختونه که بی وزله ووایی رښتیا خبره که بی وزله ووایی رښتیا خبره نور ووایی دا خو سونی دی تیرونه هو درهم خیندی هر چاله لوی برخه د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه هو درهم خیندی هر چاله لوی برخه د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي د وسله کڅوک پر کاندي قتالونه
ما د درست ترکو سردار لیدل نه ده پوی سور سر نوی خود غریب ما غریب سڑے او خیار لگلے نوی ہر ونا خپل خپلا می ونی سی پنارنج کے می انار لگلے نوی مالداری او دینداری دسر لری ما مالدار ایماندار لگلے نوی ہر سڑے د خپل مطلب پوری یار دے ما د خدای د پارا یار لیدل نه دے زه رحمان د محمد د در خاکرو ما د
دغوندی دربار لیدلې
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکو صحنې په هنري انداز بیانوي کله نه کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره په ورخمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تالي کل شوې نظم رانغخته ملتیا مو وکړي ورخمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تمین پس پہ چلو کان تھلی دل تلا ہم مینان پکان ولی حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورکتی دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی حل تو اسم د یو بل سترګ کی ورکتی دل تو اسم جړاګانی پټی کی حل ته هیڅ قاموس کی نوم د جړا نشتا دل تو اسم ارزوګانی وجل کی حل ته مینا دا او مینا پالل کی دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی حل ته مینا کی ګمان په یقین اوړي دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی حل ته ژوند د هر چا خپل اراده د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دل ته وسم جړاګانی غلی کی حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دل ته هر یو سړی غلې دل ته هر یو سړی غلې هل ته هر سړی ګویا ده دل ته او راخته شوی هل ته ژوند مین ساتي دل ته مین شک کی ورکه هل ته مین ده بس مین خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې شک په بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خواته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپل کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې لسره ګډوډی ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی خدای شم خدای زار دی خدای شم خدای زار دی لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کون دی مغلوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته حلته ورکش
فکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودي او شويدار شنه تماشا کوي د فرش يا خدایا يا خدایا يا خدایا يا خدایا